چارلس په جشوی د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صف په 12 پښنمې په ټول افغانستان کې خبري شي زحمت چې بر ساسو کوربې مو په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز پاړه د ملي دفاع د سرپرست وزیر څرګندونې لرو د افغانستان د امنیتي وضعیت پاړه نور مطالب هم خبرو خو لمړی خبرونه له رحمت الله افغان څخه اور
د مهمو خبرونو سرټی کې د هلمند په نهري سراج ولسوالۍ کې 50 لوسلوال وژل شوی په پاکستان کې د افغاني ډیپلوماټانو امنیت ته خاص پام شوی او پاکستانی چارواکي وایي چې د وی افراطی ډلې زیاتې مدرسې تړلې دي بشپړ خبرونه واوري د هلمند په نهري سراج ولسوالۍ کې د پنځشنبه لورځ راهیسې په پوځي عملیاتو کې لک تر لګه 50 وسلوال وژل شوې دي د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي د هلمند د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستيال مراد علي مراد د نهري سراج ولسوالۍ د امنیت پاړه وویل چې هلمند ته کافي پوځي اکمالات شوې دي
موږ په هلمند کې کافی ځواک لرو د مسلکي قواو یو قول اردو هلته موجوده ده هلیکوپټر توپچی او ټانک ځواکونه یې ملاتړ کوي
ښاغلی مراد څرګنده کړه چې د ملي دفاع وزیر د هلمند امنیت ته خاص پام لري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپل قونسلګری د امنیتي اندیښنو لامل بندې کړی دي د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون ازادي رادیو ته وویل
د تاجکستان سفارت یو یاداخ راستولې او ویلې چې د ځین امنیتي اندیښنو لامل خپل قونسلګری تړلې چې د ستونزې تر حل وروسته به بیا پرانستل شي
د تاجکستان حکومت ویلي چې دا اقدام به د کابل او دوشنبه پر دوستانه اړیکو هیڅ ډول اغیز ونه لري د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړل په پیښور کې پرون د افغانستان د قونسلګری د اول مرستيال پر کور وسلواله حمله وشوه هلته د افغانستان قونسل سید محمد ابراهیم ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې چاته ضرر نه دی رسیدلی
خوشبختانه پولیسو موږ ته ډاډ راکړی چې د قونسلګری ښه امنیت به ونیسي او اضافي پولیس دلته په دندو ګمارل شوي دي
د پېښور په یونیورسيټي ټاون کې د افغانستان د قونسلګری د اول مرستيال پر کور حمله دوه کسانو چې پر موټر سایکل سپرو وکړې دا د پېښې لځای تختیدلی د حمله مسولیت چا نه دی اخیستی او د هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو یاسارو په وړاندې د افغان یو بیا یو امریکایي ډالر آتش په افغان شپېته پوله یو اروپایي یورو څلور او افغان 50 پوله یو سترلینګ پوند 90 افغان شپېته پوله یو سعودي ریال 13 افغان 10 پوله زر ایراني تومان 13 افغان نوی پوله او زر پاکستانی کلدار شپک سوا اته در صافخانی دو د افغانستان مهم خبرونه پاکستانی چارواکو پرون وویل چې د وی افراطی ډلې جیش محمد زیات مدرسې وتړلې د پاکستان پولیسو روانونی د جیش محمد د مشر مولانا مسعود اظهر په ګډون د دې ډلې یو شمیر مشران هم ونیول هندوی چې د ډلې د پټانکوټ د پوځي هوایی اډې په حمله کې لاس درلود په دې حمله کې وو هندي عسكر او شپږ حمله کوونکي وژل شوی وو تر دې حمله وروسته د هند او پاکستان مذاکرې هم باندې شوې چې د جنوري د 15 لپاره پلان شوی وي د پاکستان پولیسو وایي چې پرون یې پر یو جماعت او د تبلیغیانو پر یو مرکز په عملیاتو کې هم یو شمیر مشکوک کسان نیولې دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال ویکتوریا نولند پرون د روسي د ولسمشر له سلاکار ولادیسلاو سرکوف سره وکتل او د اوکرين د حالاتو په اړه خبري وکړه د روسي چارواکو په وینا د امریکا او روسي د لوړتبه استادو په کلنګرات کې د بندو دروازو شاته خبري کړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کيربي د دې خبرو په اړه وویل
دوی د اوکرين د ختیځ د وضعیت په اړه خبري وکړې او ټینګار یې وکړ چې د مینسک د تړون بشپړ تطبیق ته اړتیا شته دا خبرې ګټورې وې
د مینسک موافقه د تیر میلادي کال په فبروري کې لاسلیک شو او هدف یې د اوکرين د حکومتي ځواکونو او د روسي پلو بیلتون غوښتونکو د جګړې قراري و فرانس پریس خبری آژانس ته یو شمیر سرچینو په حواله لیکلی چې د ولسمشر پوتین سلاکار د اروپایي اتحادیې د بندیزونو پولیس کې دی او د سفر اجازه نه لري نو له دې امله یې غونډه په کلینګراد کې جوړه شوه روسی چارواکي ادعا کوي چې د یاغیانو یوه ډله یې په جنوبي سیمې کابردینو بلکاریا کې محاصره کړې ده. د روسیې د قفقاز په دې جمهوریت کې چارواکو تېره ورځ وویل د دې تروریستي ډلې کسان په یو کور کې محاصره شوي چې تر نیمې شپې یې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کاوه. د عملیاتو لپاره د محاصره شوي کور شاوخوا کورونه له استوګنې تش شوي دي. د قفقاز په شمال کې اکثریت مسلمانان دي او پکې په دې وروستیو کې بې امنۍ زیاتې شوي دي. او وروستی خبر هم دا چې په بارکینا فاسو کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې پر یو هوټل یې کړی دی شل تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په دې هوټل کې تر ډېره لویدیځوال او د ملګرو ملتونو کارکوونکي شپې سبا کوي. د سپلندن له څلور ستوري هوټل او د هغه تر څنګ له رستورانت څخه د ډزو اوازونه لا هم اورېدل کېږي. دا پیښه د بورکینا فاسو د افریقایي هیواد په مرکز کې پیښه شوې ده. حکومتي ځواکونو پر مشکوکو تروریستانو ځوابي بریدونه پیل کړي دي. له دوی سره فرانسوي ځواکونه او د امریکا استخبارات هم مرسته کوي. بورکینا فاسو یو مسلمان هیواد دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان د ملي دفاع د سرپرست وزیر څرګندونې لرو چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا ته ډېرې هیلې لري.
سیاسي ګامونه د لاس لاندې دي. هغه توانمندي چې باید په داخل د افغانستان کې د تیارو د ترمیم لپاره وي په دې باندې کار روان ده.
خوست کې مو د یو نوی مجهز روغتون له جوړېدو خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې په واوري چې امریکا پر ایران د بندیزونو د لرې کېدو لپاره د اټومي انرژۍ د نړیوالې ماسې یوه راپور ته انتظار کوي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
زه تللی یم ودو ته نو هلته نارینه راځي پلکې ګډېږي د زنانه په طور باندې ځان جوړوي.
د بچه بازی په اړه تفصیلي مطلب لرو. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم خبرو.
که پرده خراب وي باید عملیات سی پرده بیرته پیوان سی او که د ستونې مشکل وي ستونې هم باید پریز وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا له لوري د ای نه ویشت جنگی الوتکو مرسته مهمه ګڼي او وایي چې دا به د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې ګټوره ثابته شي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي تېره ورځ د دغو الوتکو د تسلیمېدو پر مهال خبریالانو ته په کابل کې وویل چې دا الوتکې به له یوې امتحاني دورې وروسته عملا په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. ناجیه صافی له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا په چټکۍ کار روان دی. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د جمعې په ورځ د امریکا حکومت له لورې د ای نه ویشت څلورو پوځي الوتکو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې دا الوتکې به وکولی شي چې افغان ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. نوموړي وویل چې دا مهال د هوایي ځواکونو پیاوړتیا لپاره نور جدي کارونه هم روان دي.
ډېر اساسي ګامونه د لاس لاندې دي. هغه توانمندي چې باید په داخل د افغانستان کې د تیارو د ترمیم لپاره وي په دې باندې کار روان ده. دا یو لاغه جمله د شیان نه ده چې د افغانستان هوایي قوه کولی سي چې نور هم پیاوړي سي. د ډېرو زیاتو پیلوټانو د تربیې د هغو د تخنیکرانو هم د هوایي قوو په پوهنتون کې هم په مختلفو هیوادو کې یو تعداد پیګل شوي دي چې هغه هلته وروزل سي. ټول د دې کارندوی ده چې د ملي وحدت حکومت یوه خاصه توجه هوایي قوو ته لري او هیله لرو چې د دې کوششو په نتیجه کې افغانستان
په خپل خوبه نه واقعا ودرېږي. خغلی ستانکزی ویل چې دا جنگی الوتکې د شپږ دیش سپکو او درنو وسلو د وشتلو ورتیا لري. تر دې مخکې د هند حکومت هم د افغانستان دفاع وزارت ته د سلورو جنگی هلیکوپټرو مرسته کړې وه. په عین حال کې یو شمیر پیلوټان چې تازه له امریکا څخه افغانستان ته راغلي دوه تنو افغان پیلوټانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای نه ویشت الوتکې په هر ډول شرایطو کې د الوتنې وړتیا لري او د بیلابیلو سپکو او درنو وسلو د انتقال وړتیا لري.
ما تعلیمات تقریبا به مدت یک سال
ما په دې برخه کې د یو کال لپاره په امریکا کې زده کړه کړې دي. په حدود 1600 ساعتونو پورې موږ پرواز کړی او اوس هم هر ډول شرایطو کې د الوتنې لپاره چمتو یو.
له دې ټولو سره د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي چې نړیواله ټولنه ژمنه ده چې د افغانستان هوایي ځواک سره مرسته وکړي، خو د ده په وینا چې د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره دوامدارو هڅو ته اړتیا ده. اوس مهال څه باندې سل تنه افغانان د پیلوټ، تخنیکار او نورو مسلکي برخو کې په امریکا، هند، عربي متحده اماراتو، انګلستان، ایټالیا او هم په خپل افغانستان کې په زده کړو بوخت دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغان هوایي ځواک ستونزې په هواري دي، خو بل لور ته د افغانستان د دفاع وزارت د لوی رئیس مرستیال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ په وروستیو کې نه و، چې د امنیتي وزارت خرابېدو یو عمده دلیل و. او د افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټرایس وایي چې کله بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل، په کار و چې له افغان هوایي ځواکونو سره نړیوال مرسته وکړي. فرشته جلال زی راپور لري.
جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو افغانانو ته د امنیتي مسؤلیت تر سپارلو وروسته هوایی ملاتړ بند کړ، او دا کار د دې سبب شو چې افغان ځواکونه د تروریستي حملو او سوالو نشوت په وړاندې په کمزوري موقف کې وي.
یکی از عواملی که قوای هوایی ما حمایه درست قوتهای زمینی را در جنگها کرده نتانستن، تلفات را که ما مرتکب شدیم.
دا چې زموږ هوایي ځواکونه ونتوانېدل چې د جګړې په ډګر کې د پیاده ځواکونو شم لاټړ وکړي، زموږ د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب شو. هغه هلیکوپټر چې موږ کار ورڅخه اخیست کافي نه و، او د جګړې په ډګر کې زموږ د پیاده ځواکونو د اړتیا سره سم کار نسوای کولای. د امریکا متحده ایالاتو پرون د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنگي الوتکې ورکړې. متحده ایالات دا مهال د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم مرسته کوي، خو مراد علي مراد هیله څرګنده کړه چې امریکا به خپلې مرستې زیاتې کړي، او دا به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي څو د جګړې په ډګر کې د پوځي عملیاتو لپاره د پیاده ځواکونو ش او پر وخت ناتړ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناتو پخوانی لوی قومندان ډیوډ پټرویس واشنگتن پوسټ رسپانې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې افغان امنیتي ځواکونه له سختې جګړې سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د میشتو ائتلافي قواوو لاسونه شاته تړل سوي دي. پټرویس وړاندیز کړی چې امریکا باید د افغانستان له امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ پیل کړي. د ملي دفاع وزارت د لوی رئیس مرستیال هم وایي چې
کاملا ما با کمبود قوای هوایي
موږ له 2014 کال راهیسې چې نړیوالو ځواکونو په جګړه کې له ګډون لاس اخیستی د جګړې په ډګر کې زیات تلفات درلودل، او موږ د جګړې په ډګر کې د خپل هوایي ځواک کمزورتیا محسوسوله. مراد علي مراد ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پیاوړي هوایي ځواک ته اړتیا لري. څو ورځې وړاندې د هند حکومت هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنگي هلیکوپټر ورکړل. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وزارتونه وژل شوي او 12000 تنه زخمیان دي. ملګری ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو حمله په 2015 میلادي کال کې دومره پراخي او شدیدې وې چې په تیرې ونی ملسیزه کې ساره نه لیدل کېږي. د رپورټونو په حواله وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله زیاتې سیمې هم نیولې او مرکزی حکومت ته د ګواښ کړي پراخه کړي ده.
راپورونه مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
کابل رسپانو نن کوم مهم موضوعات څېړلې دي؟ اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د روسي ائتلافونو اغیزو او د سولې په اړه هیلو ته ځانګړي کړی دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د واک تګي ائتلافونه نظام ګواخي. په سر مقاله کې راغلي په هر چا چې ژوند تنګ شي او لوزګارتیا او بې مضمونۍ په تنګ شي، نو د ولس په نوم یو ډله جوړ کړي. خو د سر مقاله لیکوال ویلي ولس دومره ویده نه دی چې د داسې کړیو په خبرو وغولېږي. په سر مقاله کې د نوې ملي جبهې په نوم جوړ شوی اپوزیسیون ته اشاره شوې او پکې ویل شوی چې په دې چوکاټ کې هم د پخواني حکومت هغه چارواکي راټول شوی چې د خپل واک پر مهال په فساد کې ډوبو. کابل پوسټ ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې بې سوجي سیاستوال او ضد او نقیض غوښتنې په مطلب کې د حراست او ثبات شورا او یو شمیر نورو ډلو جوړېدو ته په اشاره لیکل شوی چې دغه ډلې حکومت ته خبرداری ورکوي چې خپل کارونه سم کړي. د مطلب لیکوال ویلي، جالبه خبره دا ده چې د حراست او ثبات شورا د لوی جرګې په جوړېدو کې حکومت کمزوری بللی او غوښتنې کړي چې په دې برخه کې باید له دوی څخه مرسته وغوښتل شي. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د څلور اړخیزو غونډو د دویم پړاو نتیجو ته هیلې ډېرې شوې دي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې هر افغان سولې ته جدي لیوالتیا لري، او د سرمقالې د لیکوال په خبره عام ولس د سولې په اړه له هر ډول غونډو تود هرکلی کوي. اصلاح ورځپاڼې به په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغانان د سولې څلور اړخیزو غونډو ته محتاطانه خوشبینه دي، او دا ځل داسې هیله شته چې پاکستان به د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې د تروریزم موجوده ګواښ بې ساری دی، او ټوله سیمه باید د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره لاس سره یو کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په روانه پروسه کې د امریکا او چین رول د پام وړ دی، او افغان حکومت هم د سولې لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي. په سرمقاله کې راغلي چې امریکا او چین پر پاکستان نفوذ لري، او د سولې په برخه کې پاکستان د خپل ژمنو عملي کولو ته اړ کولای شي.
په افغانستان کې د بچو بازی قربانیان څوک دي؟ بچو بازی څوک کوي؟ د رحمت الله افغان په تفصیلي راپور کې اورو.
په افغانی ټولنه کې د لویانو لوري د ساتیرې په مقصد له ماشومانو څخه ناوړه جنسي، رواني او فزیکی استفادې ته بچو بازی ویل کیږي. له بده مرغه دغه ناوړه پدیدې په یوشتمه پیړۍ کې هم په افغان ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سیوري غوړولې. بچه بازی هغه پدیده ده چې په هغه کې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته خزینه لباس و راغستل کیږي، د ښځو په څیر ارایش کوي، او په پښو کې زنګونه ورتړل کیږي، او د بچه بازی په نامه په ودونو او یا په ځانګړو مراسمو کې ګډول کیږي. اسخر د دغه پدیدې قربانی دی. ایله څو میاشتې اوړي چې دغه تنکی ځوان د تختونکو له منګولو څخه اخلاص شوی. تختونکو به د هغې له ګډا څخه خوند اخیست، او ځینې وخت به یې ورنه ناوړه جنسي استفاده هم کوله. وروسته له هغې چې د اسخر ادرس مې پیدا کړ، د ژمي په یوه سړه ورځ کې په هغه پسې ولاړم څو پوه شم چې څه عوامل د دې سبب شوي چې هغه د یو شمېر کسانو لخوا د هلک په نامه وساتل شي او ورنه ناوړه استفاده وشي. هغه راته وویل د ښوونځي په لسم ټولګي کې و چې له ناوړو ملګریو سره یې ناسته پاسته شوه، او دا سبب شو چې ناوخته کور ته ولاړ شي او بالاخره له کوره تېښتې ته اړ شي.
کله بچی له خوندیت خ 15 بجې رخصت شوم، شپږ یو بجې او حتی کله د شپې 8 بجې کور ته تلم. پلار بلان فکرنه کول چې ولې د دومره ناوخت راځي. زبې وهلم چې حال راته وای. پلار کې بلکان راته ویل چې یو څو دقیقې نه مجلس کو. له هغه سره به 400 سیګریټ کول او بیا بسته.
اسخر هغه وخت درکړه چې د هغه دردونکو خبرو ته مې په پوره حوصله غوګونیو، او په مهرباني سره مې ورته کتل. اسخر په پوره باور په زړه کې ناویل خبره راته وکړه. هغه ویل د دې پر ځای چې د عمر خوږې شپې د خپل کورنۍ په مهربانه غې کې تیر کړم، په بیلابیلو پلمو یې په بیلاري توپ کې تیر کړې.
لکوره و تختیدلم، لکوڅړه به لکان سره یو ځای سوم. زه په زوره موټر کې واچولم، شکردرې ته یوړم، په زوره ګډولم، بیا یو کلی ته بوتلم. لیواته تیر سره وکړ. داسې مجلسونه ته به بولم چې هلته به حکومتي وسوال کسان ناستو. څلور هلکان له یو بل کس سره زنګونه به را تړل.
د شپاړس کلن تنکی ځوان د شخصیت د لوړتیا پر ځای اوس له ځانه بېزاره ده، او وایي کله چې په تیرو خاطرو نظر اچوي د یوازیتوب او خستګۍ احساس کوي.
تر هغې چې ژوندی یم د هغو کسانو دا ناوړه کار مې لیاده نه وځي. عقل او فکر مې له لاسه ورکړی. خپل نوکان په غاښونو شکوم. بیخي عصبي تکلیف راته پیدا شوی. هره شپه تر ناوخته ناست یم، چورتونه وهم. خدای پوهېږي چې ما به ښي او که نه. له ما سره 15 تنه ونیول، دو تنه یې ګناهګارانو چې په محکمه کې برات ترلاسه کړ.
تر ډیره هغه ماشومان چې عمرونه یې له 12 تر 18 کلونو پورې وي او ښایسته څیره ولري، د دغې ناوړې پدیدې ښکار ګرځي، او پر هغوی د ګډا تر څنګ د بچه بازانو لخوا په فردي او یا هم ډله ییزه توګه جنسي تیری کیږي. خو څوک د دې ډول متفاوتو ټولنیزو شخصیتونو د راپیدا کولو تر شا لاس لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر دفتر ته ولاړم، او له هغې څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې د دوی موندنې څه ښیي. اغلی سیما سمر بیلابیلو عواملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه زیاتره د هغو کورنیو ماشومان د بچه بازی ښکار ګرځي چې عاید یې کم او بېوزلې وي او د مالي سرچینو د پیدا کولو لپاره یاد عمل ته مخه کوي.
له بده مرغه یو لامل یې بېوزلي ده چې تنکي ماشومان ورته مخه کوي. واړه ماشومان د دې لپاره چې شعر ویل کېږي ورته ګډېږي، بیا وروسته په نورو کارونو ښکېل کېږي. له بده مرغه یو شمېر ماشومان له یوه ولایت څخه بل ولایت ته قاچاقېږي او د ځینو زورواکو کسانو لخوا ساتل کېږي او بچه بازي ته هڅول کېږي. ځینې وسله والو کسانو هلکان ساتلي. په ټولنه کې ځان داسې ورته ښکاري چې دا سړی زیات مهم دی، ځکه چې څو تنه هلکان مجلس ته راوړي. دا چې په سیمه کې زور لري هغه د مجلس په سر کې کینوي، ښه ډوډۍ بیا هغه کس ته ورکول کېږي. دا زور نه بلکې له بشري حقونو څخه یوه ښکاره سرغړونه ده چې دغه جرم باید له جزا پاتې نه شي.
په افغانستان کې د بچه بازۍ، لغړزنۍ یا بیرش له کلمې سره زیات خلک آشنا دي چې په ځینو برخو کې په ورځنیو خبرو کې او حتی د محلي سندرغاړو په سندرو کې هم یادېږي. خو داسې ځوانان هم شته چې په خپله خوښه دې کار ته مخه کوي او کورنۍ یې د ده له اعمالو څخه معلومات نه لري. نوید چې د خپلو مینهوالو ترمنځ د خوشبو په نوم هم مشهور دی، یو له هغو ځوانانو څخه دی چې په خپله خوښه یې ګډا ته مخه کړې. دغه ځوان د قلم نیولو پر ځای زیات په پښو پورې له زنګ تړلو سره اشنا دی او وایي هڅه یې دا ده چې په څه ډول د نارینهو پام ځان ته واړوي. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د خوښیو محفلونو ته ځي نو زیاتې پیسې ترلاسه کوي، خو کورنۍ یې د ده له دې کار څخه ناخبره ده.
من کراچی داشتم تا 500 فامیلی بس هم چک دوست ما را گفت
تا 500 فامیلی که می کراچی دلوده یو دوست رات ویل چی رات زدل تا و حال تولار سو پیسه می چی ولی دلی کراچی می پریشو دلی پیسه می چی ولی دلی خوش سوم زتر دیره ده خپلی کورونه ایل پارا که دیشم او دا کار کوم عربی و غربی سازو تا رقص کوم پیسه دار چه علاقه ولری حق موری زیاد بندی زونه دی پا دیر مشکل سره یو بل زایت زو رقص رات زیاد استونز پیدا کردی ده بندی نسم راو تلی پاتا و حال تکول بخوری.
که څه هم په ظاهره دا ځوان وایي چې له هیچا سره یې ناوړه جنسي رابطه نه ده ټینګه کړې، خو زیاتوي چې پر نورو ملګرو یې چې ګډېږي ډېر کله د بېلابېلو کسانو لخوا جنسي تیری شوي. نوید وایي چې په هیواد کې د هلکانو د ګډا زیات مینهوال شته.
قمندان پورې اړه نه لري، هر څوک چې پیسې لري دا کار کوي. کله چې له هلک سره مینه ولري نو دا کار هم ورسره کوي. دا اوس په کابل کې رواج دی، داسې ځای نشته چې زه نه یم تللی. د جومات ملا نه ولې نور زیات دي، څوک چې رقص نه ویني له مجلس څخه ځي. خو په افغانستان کې ټول خلک د هلک ګډه خوښوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې بچه بازی د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې دود ده. په کابل کې هم داسې ځانګړي ځایونه شته چې هلکان پکې ګډول کېږي او بچه بازان له همدغو ځایونو څخه هلکان د ګډا لپاره پیدا کوي. خلک د عمل غندیا وایي چې باید هرو مرو یې مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زه تللی یم ودو ته، نو هلته نارینه راځي پل کې ګډېږي د زنانه په طور باندې ځان جوړوي.
په دغه هلکانو باندې به یې جنګونه کول، یا به یې قمار محفل و یا دا شیان وایي جنګ به پکې کړل.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په 1993 لمریز کال کې په افغانستان کې د بچه بازۍ لاملونو او پایلې تر عنوان لاندې ملي څېړنه هم خپره کړې ده. په دې راپور کې له حکومت ته غوښتنه شوې چې ټولو عدلي او قضایي ادارو او پولیسو ته لارښوونه وکړي څو د دې کار عاملین ونیسي او عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. خو د بچه بازۍ د پدیدې قربانیان ادعا کوي چې تر ډیره پولیس د ودونو په محفلونو کې حاضر وي او حتی له دوی څخه د نامشروع اړیکو غوښتنه کوي.
پولیس موږ زیات ځوروي، راته وایي چې چیرته ځئ، څه کوئ، دا کار چې کوئ له موږ سره ولې نه کوئ، ولې موږ آرایش کړی نه، راته وایي چې ولې موږ دې کار ته مخه کړي، راته وایي چې نور راځئ له موږ سره هم لاړ شئ، که نه نو دوسیه درته جوړوو، پیسې راکړئ چې اعلام وکړو. موږ ډېر کله مجبور شوي یو، هغه پیسې چې مو کار کړی هغه ورکړو، زموږ پیسې او ټلیفون نه اخلي او رانه ځي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لمشتې سیما سمر څخه مې وپوښتل چې د بچه بازۍ په اړه د ملي څېړنې د راپور له خپرېدو څخه وروسته حکومت په دې کې څه اقدام کړی.
موږ هغه هدف ته چې بچه بازی جرم پیژندل دي رسیدلی یو. له دې راپور څخه وروسته به لږ تر لږه هغه څوک چې هڅه کوي بچه بازی وکړي هلته چې حکومت دی په ښکاره ډول نشي کولی.
روان پیژندون کې وایي چې د بچه بازی د پدیدې قربانیان په مختلفو رواني ستونزو او ناروغیو اخته کیږي او له خورا ناخوالو سره مخ وي. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر شریف الدین عظیمی وایي له هغو ماشومانو سره چې ګډول کیږي او یا هم جنسي ناوړه استفاده ورنه شوي وي باید څه ډول مرسته وشي.
اولین و آخرین جایی که به کودک میتونه کمک بکنه و مشاور روانشناس است.
لمرنه آخری ځای چې له دغه ماشوم سره مرسته کوي هغه روانشناسان دي. هغوی باید د مشورو لپاره رواني مرکزونو ته ولیږل شي. کورنۍ ملاتړ ډیر ګټور دی. په کوم ماشوم چې تجاوز شوی باید ورسره مرسته وشي. وړکتونه نور بیلابیل مرکزونه کولی شي زیانمنو سره مرسته وکړي.
تجاوز دي د آسیب دي د بینا کمک.
که څه هم د افغانستان د جزا په قانون کې د بچه‌بازی عمل د مرتکبینو لپاره کومه جزا نه ده تعین شوې، خو ویل کیږي چې لږ تر لږه درې کاله نور هم وخت اړتیا ده چې د افغانستان ټول تیت پره قوانین د جزایي کوډ په چوکاټ کې تنظیم شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمیز دفتر رئیس شمس الله احمدزی چې په عین حال کې د هغه کمیسیون غړیتوب هم لري چې د بچه‌بازی د مخنیوي د قانون مسودې د تعدیلاتو لپاره جوړ شوی، وایي د بچه‌بازی د مخنیوي د قانون مسودې چمتو شوی او ډېر ژر به د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره پولیسو ته وسپارل شي.
زمونږ په قانون کې کله چې یو څوک د لواطت فعل ترسره کوي د عدلي تعقیب لاندې نیسو، خو برعکس څوک چې د څلورویشت ساعتونو لپاره هلک له ځانه سره ساتي هغه ته معافیت ورکوو، د دې لپاره چې دغه معافیت ته د پای ټکی کېښودل شي. د عدلي وزارت په دې هڅه کې دی چې په همدې مسوده کې تغییرات او اصلاحات راشي، د شورا لخوا پاس او د ولسمشر لخوا توشیح شي.
ښاغلي احمدزی وویل ډیر دولتي او امنیتي چارواکي چې پوځي یونیفرم یې هم په غاړه وي د بچه‌بازی په محفلونو کې تر سترګو کیږي، خو هغه د کوم کس نوم وانه خیست. څه موده مخکې ولسمشر محمد اشرف خانی له ماشومانو څخه د جنسي استفادې د مخنیوي او د عاملینو د قضایي تعقیب لپاره یې د څارنې په هدف د یوې کمیټې د جوړېدو امر وکړ. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده کیږي. همو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره د یاد وزارت چارواکي خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې وړاندې تل افغان حکومت دا ډول تورونه رد کړي دي. په عین حال کې د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بچه‌بازی په محفلونو کې د چارواکو په ځانګړې توګه د پولیسو د ګډون ادا د افغانستان د دښمنانو کار بولي.
وخت چې دومره دښمنان ولري پولیس تبی ده چې هر نوه توتیې پیڅې کیږي، حتی دې کې شک نشته چې څوک د پولیسو دریشي واغوندي د پولیسو د بدنامۍ دپاره او په محفل د بچه‌بازی او زنکه‌بازی او اخلاقي فسادو کې اشتراک وکړي تر څو د دغه وطن دښمنان سو استفاده وکړي او خپلو خرڅو اجرانو ته یې وښیي چې دا د پولیس داسې کوي.
ښاغلي رحیمی زیاته کړه که په دې برخه کې کره اسناد او شواهد موجود وي هغه ته به رسیدګي وشي او عاملین به یې په جدي توګه تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې ونیول سي. د بچه‌بازی او ګډا په ډیرو محفلونو کې د بچه‌بازانو او ډلو ترمنځ نښتې او حتی مرژوب له هم رامنځته شوې. څه موده مخکې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د بغلان ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د هلک په سر جګړه کې دوه ویشت تنه ووژل شول او لس نور ټپیان شول، خو اصغر چې د بچه‌بازانو خوا په محفلونو کې ګډول کیږي وایي چې له دې وروسته به هیڅکله هم یادې پدیدې ته مخه نه کړي.
کله چې آزاد شم زم د مور او پلار لاسونه ښکلوم، د هغوی پښو ته ځان اچوم او نور توبه وباسم او وروسته بیا خپل درسونه وایم او پلارنی کسب مې چې فلزکاري ده بیرته شروع کړو.
نوید چې د بچه‌بازانو ترمنځ په خوشبو مشهور دی وایي چې د راتلونکي لپاره کوم خاص پلان نه لري، خو وایي چې په محفلونو کې به ګډیږي.
ما خامی عادت ما نمیتونم
دامی عادت شوه نور کار نشم کوله، خو پولیس می ډیر تنگوی. که دولت تزما دا شکایت وړاندې کړی خوښ بشم چې د خدو جامع می پرتن هم نبی، پولیس می زوروی په خپل کالیو کې می هم نه پریږدي.
روان پیژندون کې وای هغه ماشومان او تنکی ځوانان چې ګډول کیږي او یا هم جنسی تیری ور باندې کیږي له ټولنې ځان بیلوي، لویانو ته د شک او بدګمانۍ په سترګه ګوري، په ځینو مواردو کې ځان وژنې ته مخه کوي، په ځان بې باوره کیږي او هڅه کوي چې نور ماشومان پر دغه ناوړه عمل اخته کړي. د کابل د دیني علومو او شورا هم د بچه‌بازی عمل په سختو ټکو غاندي او وایي چې د اسلام د احکامو له مخې دا یو ناروا عمل او لویه ګناه ده. د شورا ویلی چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو ساتنې ته په لازم ډول پام وکړي او هغوی پرې نږدي چې د بچه بازانو او نورو ناوړو کسانو لخوا ناسمو او ناروا کارونو ته مخه کړي. رحمت الله افغان، ازادۍ راډیو، کابل.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شریع
پوهنه
زمین پا مکتب که دباران در پارابانه اینست مون پا زمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی راژیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې روغتیا تر ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ستوني د ناروغي په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اورېدلی شئ. البته نن له دریو تر پنځو بجو د ماسپښین تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې دوه ساعتونو کې پر دوو موضوعاتو بحث کیږي. ولې په افغانستان کې 40% ماشومان له زده کړو محروم دي؟ باید څه وشي چې افغان ماشومان د نړۍ د نورو هیوادونو د ماشومانو په شان زده کړه وکړی شي؟ او همدارس د نوي ملي چپیا او حراست او ثبات د چپو د جوړېدو هدف په دې پروګرام کې څېړل کیږي. خو اوس لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د پنجشنبې له ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپل قونسلګری د امنیتي ستونزو له امله بندې کړي دي. د پاکستان پولیسو په پېښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړل. پاکستانی چارواکو پرون وویل چې د یوې افراطي ډلې جیش محمد زیاتې مدرسې ورتړلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتور یانولن پرون د روسي د ولسمشر له سلاکا سره وکتل او د اوکرين د حالاتو په اړه ورسره خبرې وکړې. روسي چارواکي ادعا کوي چې د یاغیانو یو ډلې په جنوبي سیمه کابردینو بلکاریا کې محاصره کړې ده. او په بورکینا فاسو کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې پر یو هوټل یې کړی ده لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي.
په خوست کې په پرمختللې ټکنالوژي سنبال یو داسې روغتون جوړ شو چې د همدې نوې طبي ټکنالوژي په مټ به ډېر پرمختللي معاینات پکې ترسره شي. نجیب الله الوخیل د خوست له شاره.
د نوې جوړ شوې معالجوي روغتون په پرانیست غونډه کې د خوست د عامې روغتیا ریاست سلاکار ډاکټر سخی سردار د یاد روغتون د اسانتیاو په باب ازادۍ راډیو ته وویل چې قادری معالجوي روغتون د افغانستان په کچه د ټکنالوژۍ له نظره یو مهم او مجهز روغتیایي مرکز دی. په دې روغتون کې به هغه طبي معاینات ترسره کیږي کوم چې پخوا په پاکستان او هند کې ممکن و. ډاکټر سخی سردار زیاته کړه قادری معالجوي روغتون د هند او پاکستان له ګڼو لویو روغتونونو سره د همکارۍ تمامیت لري او دوی سره انټرنیټ پر مټ آنلاین پر لیکوي. کچېرې اړتیا پېښه ده نو نه یوازې دا چې د هغو هیوادونو د مجربو ډاکترانو له سلا مشورو به ګټه پورته کوي بلکې د اړتیا پر مهال به ناروغان هماغو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورلیږي.
بون میرو یا د هډوکي مغز معاینه چې د زیاتو کمپنیو د مرضونو د معلومولو دپاره په کورېږي. د شکرې ناروغۍ پیشرفته معاینات دلته اجرا کیدای شي چې د زړه مریض به پیدا شو یا د زړه د انزمونو معاینه په کار وه هغه اوس دلته اجرا کیږي. همداسې د ینې ناروغۍ هغه چې مخکې دلته نه کېدی حتی په افغانستان کې نه کېدی نن په دې قدري روغتون ترسره کېدی شي.
بل لور ته د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال ډاکټر بادشاه زر عبدالي د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکترانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي. نوي طبي ټکنالوژي راځي چې دا ټکنالوژي بیا په تشخیص او درملنه کې پوره رول لري.
مدرنه ټکنالوژي نقل کیږي او هغه په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوي صورت نسی. نو کله چې دا ارمن تکیږي تبن په نرخ نه هم تاثیر لري.
دا چې د دې روغتون د جوړولو انګیزه سړول پیدا شوه. د دې روغتون بنسټګر ډاکټر عبدالله قادری وایي چې یو لامل یې د ده د والد د زړه ناروغي وه چې د عمر د ډېروالي له کبله بل ځای ته د وړلو نه و او بل په خوست کې تشخیص او درملنې لپاره هم امکانات موجود نه ول. دی زیاتوي خوست کې د طبي متخصصانو شمېر ډېر دی خو ټول د روغتون او ټکنالوژۍ د برابرولو مالي امکانات نه لري.
د
دولتي سکتور سره یو همکاري دو بعض متخصصین چې موږ په خوښ کې لرو خو اکثره مصروفیت نه لري دولتي وظیفې دومره نشته یو خو یې د پوره مصروفیت پیدا کی بل چلر وی ساته هر وخت د شپې بنی مشپاویا کچته تکلیف پیدا شي او مرزي پیدا شو کم از کم چې په نورو دنیا کې پدې کمزور دولتو کې سره ترسي کې چې موږ ور سوای شو
په خوښ کې د ولایتي روغتون ترڅنګ کڅه هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري خو ناروغلارون کې له خدماتو پوره رضایت نه لري دا ځکه چې لوی خوای خدمتونه د عام روغتیا ریاست لخوا په منظم ډول نه څارل کیږي او بل لور ته د ناروغانو اقتصادي کمزوري ته پکې نه کتل کیږي ناروغلارون کې وای ک ناروغي اسانه وي نو په ډیرو شخصي روغتونونو کې درملنه کیږي خو ک ناروغ وخیم او خطرناک حالت ته داخل شي نو له شخصي ځایونه ولایتي روغتون ته رخصت وي چې بیا داسې نازک وخت ناروغانو ته د رواني او جسماني ستونزو د ډیرېدو لامل کیږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د ماښام لوو د سهار تر پورې بیا آشنا رادیو په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو خو تر هغه مخکې ونړیواله مسله راخلو سپینه مانی وای چې پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لری کولو لپاره نړیوالو څارونکو ته انتظار کوي څو معلومه شي چې ایران تر کومه حد له نړیوالو سره د موافقې پر اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې څارونکو د ایران د دې هڅو څارنه کوي او د خپل کار د پایلو یو راپور به سپینه مانی ته وړاندې کړي د سپینه مانی د ویان جاش ارنست څرګندونه د فرشتې جلال زی پر راپور کې
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنستویل چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو په لور مهم پرمختګونه کوي خو بندیزونه به تر هغو پر ځای وي چې د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره په بشپړ خپلواکۍ تایید کړي چې د موافقې ټولې مهمې برخې عملي کړي دي جاش ارنست څرګنده کړي چې پر ایران د بې باورۍ لپاره کافي دلایل موجود دي او د اټومي انرژي د څارنې د نړیواله ادارې دا رول چې باید د ایران له لوري د موافقې د عملي کولو هڅې تایید کړي یوازې تخنیکی مسأله
When this agreement was being negotiated, the
د دې موافقه پر د بخښونو پر مهال د امنیت شوی و چې د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې خپلواکي او مهمه حتبه یوازې تخنیکی اړخ نه لري د سپینې ماڼۍ ویان ټینګار وکړ چې پر ایران به فشارونه جاری وساتي د جاش ارنست په وینا امریکا د اټومي انرژي د څارنې له نړیوال ادارې سره په دوامدار ډول په تماس کې ده او فکر نه کوي چې د دې ادارې څارنې بعد د موافقه په عملي کېدو کې خنډ پېښ کړي
I would anticipate that the president will get a briefing on the findings but I also would not
زدا سنگرم چې ولسمشر اوباما به د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې د څارونکو د کار په اړه راپور ترلاسه کړي خو ګمان نه کوم چې د دې راپور کتل به د موافقې د عملي کولو لپاره پرمختګ زیات خنډ سره مخامخ کړي ځکه موږ په دوامدار ډول د نړیوال ادارې سره په تماس کې یو او د دوی د کار په اړه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوو ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې 15 جمعې هم ورته ویل کیږي د جولای په 14مه په ویانا کې اټومي موافقه وکړه
روغتیا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلې ز نجیه صاحب یم او نن په خبرونه کې د ستونی درد د مخنیوي په اړه خبرې کوو تاسو معلومه ده چې د ستونی درد یو عام ناروغي ده او هر وخت وربندې دښته کېدو امکان شته خو د هوا په سړېدو سره یې پیښې ډېریږي خاورې دوړې ناپاکه چاپیریال او د مشمانو د بدن مقاومت ټیټوالی د ستونی د درد مهم لاملونه ګڼل کېږي په خبرونه کې د ابن ناروغتون د غوږ او ستونی د ناروغي یو متخصص ډاکټر هارون اکبري را سره ملمدې چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خبر لاسوین
خیر اوسه
ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې معلومات راکې چې ستونی درد څه ته وایي
بسم الله الرحمن الرحیم ستونی درد د التهاب د غشای مخاطي د بلعوم او تانسل ته وایي چې دواله په مستونی درد له طبي لحاظه په دوه برخو کې د ویشل کې چې غشای مخاطي بلوم او تانسل چې دواله ستونی درد تقریبا تکمیلوي
په خلاص کال کې چې د اخی غوږ پرده مې راکړې ته به را د غشوی نه ست ده او په ډیر ډاکټرانو وګورم ټول دا هغه راکړي چې د دې هیڅ علاج نه کیږي او دا چې په دې مې ستونی چې دا د ښه هوا دی یا جوړه یا د دې لږه چی څخه خارغ غونډه کې ستونه مې او که دغه وګ علاج دې پر وی کیږي چې راته س دا ډاکټر شه رحمایو کیږي دا علاج دا شله زول کال کیږي دا غاړه شوی نه ستر پر دې
او به خبرو راوس چرک راځي کنه
نه نه راځي ډاکټر صاحب چرک سی سی شه وګ نه مين راځي بس پر دې ډاکټران باندې خو تم تلې ما غیر اتا
زنگ والے پردے جوړ ده او اعصاب د غوړګې کار نه کوي اعصاب تقریبا فلج د کار نه کوي دوا سره فکر نکوم څنګه تداوی جواب ورکې بهترین لارې مغه ګوشکی یا سمک د صورت ډاکټر صاحبانو توصیه کړی او دا باید د سوي کې څنګه مطابق د خپل د غوګ عیار کې څنګه غژارې بنګارې څنګه غوګ اعصاب باندې بد تاثیر کوي هغه باید تنظیم کې مشاله څه دغه شنوایی سې کېږي او د ستونې پاک لورته وایم څه هوا خراب ده ګرد غوړې و دولې هوا ته منتشر ده څه خپل دا سبب د ګرځي څنګه غشای مخاطی د ستونې هغه سره حساسي زرزر ستونه درد پیدا سی دا باید خپل سیرمونه نمکی سیرمونه کار واخلی غرغره نه کار واخلی لګ مقاومت وجود پورته کیم شلسه کیږي
حاجی صاحب عظیمی پلیکه کده له هلمن مهرباني وکړه السلام علیکم حاجی صاحب
سلامونه خپل تاسو ډاکټر صاحب او ټول اوریدم کو تاسو باندې
کوم وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب نو مزاغه پختره په ولسکل نه کې باسکل وګرځول ما او د باسکټ دی بلیک یو سی خو دا غیما په واګ نه نوته دا وخت نه راته زخمی کړ نو وس د هغه وخت نه تر اوسه پورې دا ډاکټر صاحب ایوی کال شل کال کیږي چې دیږي دا غیما د دغه وخت په برابر تر ستونه مې تر دغه د ستونه تر مې تر دا چې کبرږي شروع کیږي
پاس لدینا چه ضربه ولگه ده شنوایی آنن لمنزه لاره تدریجی لاره چرک وز لغوگ نده رازی نرازی دقا پا حکل باید بیل تداوی غوالی سه باید داکتر سب تا مراجعه و که داکتر سب لنیزدین ماینه و که و گوری که پرده خرابی باید بل عملیات سی و پرده بیرتا پیوان سی و دوتا شنوایی بیرتا سی کگی او که ده استون مشکل وی استونه هم باید پریز وکه مخارشات غذاگانونه پریز وکه دوله و گرد خورونه پریز وکه او زمن که خپل موتواشونه یا غرغره دوامدار استفاده وکه دا شلا رو رو سیکی غسرم
هلمن بل اوریدون که ده سلام علیکم میره بنی وکه
پشتنی میدانه چوم ده یو که حتما سری ده پاره باید سکار سی بستونی مریضی او ده غور مریضی ورته پیدا نسی ده غکر که جواب راکی بس بیاری مهربانی بود
من نه ورورا د استون درد منګا څو دولت ویشای سو ویروسی دا وایرال باکتریال فنګل ویروسی د څه د غ مستقیم مقاومت د وجود سره ارتباط لري کچره د منګا وتاس مقاومت د وجود پورته وی هغه زر مداخله کوم وی کی مقاومت پورته د زر برتا مریض ساتمن کی ک مقاومت ټیټ وی ورو ورو پیشرفت کوي او بل اختلالات هم من سره ولی نور مقاومت ډیر زیات رول لري که د موجود مقاومت پورته وي ان شاء الله اول خنه نیسی که وینیسی ډیر زر مریض خکېږي
مهرباني وکړئ سلام علیکم
نور جان بس یو مش کې د اسونه له در کوي بس اواز نو مس ډیر بغم شوی دی نو پاتې نه ته زما بس بارا کوي خرمه او تاثیر نه کوي
که ورسره ته بل ارزه ځاندردی سردردی شته کنه مخکم دا مشکل وکه دا چو ورازی که چه هوا خراب سوی دا تکلیف فایده سوی
نه دا یو مشکی هم داشتن
شوی مخکم مشکل نه و؟
نه نه مخکم
استونه که بلغم افرازات چرک کتکی گی ورسره که نه پوزی نه زکام ریزش خنه یه ورسره
نه نه هیڅ دکان څه نشته.
خبرور ته د سبو کله خیرت سه ډاکټر ته نږدې ک متخصص ته مراجعه وکړ سه وګوري چې دا مشکل تانسلو سره ارتباط لري که خپل بلوم سره که د تانسل مشکل وي خغه ډاکټر سیبان تداوی کوي پس له دوا نه درته عملیاتوي او که د ستونه د الرجی د بیس کې و بیاغه دوا سره توصیه کیږي ان شاء الله مقاومت د وجود سره سپورت سي صحیح کیږي. چرک بویم کوي که نه کوي؟
کی یک شب بیم کی بس واخ واخ بیا دا داسه بول دا غوړی شو ورکه یاشي بیا څومره کی بیا
څونه وخت سول دي تکلیف نه
دي تکلیف بس په څنډه مې اشکم پیدا کیږي په دوه مې اشکم پیدا کیږي په کار کې پیدا کیږي.
بله بله دا اکثرا ماشومانو که دا وقات زیاتر پیدا کیږي کلس زکام ریزش ورته من سرازی د خپل نفیر استاخی دا نلکس لپوز نقوک تا ارتباط لري دا قطر وسیتر او لندتر دا میکروب زر قوک تا مداخله کوي او دا قوک اغا متوسط برخ التهاب من سرازی نور اغا که تداوی نیسی پرده دا قوک لمن زولی پرده اشکیگی و چرک دوامدار شروع کوي. اول قدم که باید دا ورور وقایه و که همیشه سامام که وی سر منزی باید پخته واسلین سره مرتوب که غوکی که دی صحبه تیر نیستی زکت اختلاطات اونه جلوگیری سی که دیستی که پیشرفته سی شنوایی از دوکه تخریب که میکروب دماغ تا اعصاب تا انتقال که نور بهترین لاره داده سی دا وقایه و که دوا و خوری که غصر وچ سوخه که نسو نور باید عملیات سی و بیرتا پرده و چول سی.
حفیظ الله خان پلیکه که داری میره بانی
زمان کنه خکیگی راڑی دستران تقبلان موسا در که زستا و دادا
سونه وقت کیگی حفیظ الله خانه
یو همیش کیگی
وقت که نه و دا مشکل دا مخ که دستونی درد مشکل نه و نوی پیدا سوی نوی اکثرا دا مخارج گازات بخاریگان چه سنگ زغال به کیفیت مواد به کیفیت تیلونه گازونه و یو خانه ورده و برف و باران نشته دا طول سبب داده گرزی چه ویروس منتشر قطر ذرات هوایی شکل هوا که منتشر موجود ده آقا اکثرا مریض استنشاق کوی پوز لطریق نه و استون لطریق نه چو تانسل ده استون یو دفاعی سیستم ده دفاعی عضو بوده چه همیشه آقا میکروب سر تماس کده اغا زرزر منتنکیگی و درد پیدا کیگی دا ورور باید اول قدم که غرغره مالگ غرغره وی که انالجیزیک زد درد گوله استراحت انشالله سو برتسایی کیگی.
محمد یوسف نیمروز نا پولیگه که دای مربانی اوکی سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام
علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. دغه د ستوني او د غوږ او د پوزې تکلیف لري بعض اوقات پر غوږ باندې اوري او بعض اوقات یې نه اوري.
وبخښه کله چې زکام ورته پیدا کیږي بیا نه اوري څه وخت کې نه اوري؟
نه د خپله چې دغه ډاکتران ته موږ بیو دا د سی پي مریضي لري او پاتې څو وسم بلې
وسم زکام ده ورسره
شاید داشت پیدا سوای دا دماغ بندش ورسه دا پیدا کهی دا دماغ بندش پیدا کهی او داوریدانی دیر باز دوکات آوری او باز دوکات
بیا سال خلی نخلی که لپوزنی نیوی سی
او دخلی نم نیسی دپوزنی نم باز دوکات دیر کمی
د زواب کې د سیوای چې د مریض یو رینیت لري او زمن کې کېدای شي ادینوید هم چې یو کتله ده د نزج لمفاوي چې د ستونې شا برخه کې موقعیت لري هغه هم کېدای شي چې سبب د بندش د پوزې وګرځي و فرازات وګرځي او میکروب غوږ ته انتشار وکړي هم هغه نلکې له لارې نه چې د پوزې نه غوږ ته ارتباط لري کله چې هغه ته میکروب لاړه تقریبا یو نزله منځ سره راولي چې نزلوي مرحله ورته وایي چې هغه غوږ دپوي غوږ چې ډب سو د شنوایي کمیږي او فرازات مستونې خواته کتې کېږي چې ستونې دردم له همدې عمله ده نور دا دوامدار باید له ګرد خاورې ډولې و مخرج زراعت و نو ساتل سی او دوا وخوري انشاءالله چې یو نږدې ډاکټر ته متخصص د ستونې ته مراجعه وکړي انشاءالله مشکل رفع کېږي لطف الله په جواب کې وایو چې د دوه پرده شکېدلای کېدای سي درد په خوانه وي کله چې د میکروب پیشرفت وکی مزمن شکل وینیسی خپل غشا د مخاطی د متوسط غوک تا خپل اډو کې ورسره هم میکروبی کېږي د حالت کې مزمن شکل هم دا خاصیت د سی او مدت چرک رازی کله چې تداوی قطسی یا مریض وقایه ونه کې بیرته اوبه تیریږي پرده د غوک خراب ده کېدای سی اوبه تیر سی یا زکام ریزش حالت وو کې بیرته مریض فعال پروسه تدبیلیږي او چرک اوبه بیا شروع کوي دا ورور باید وقایه وکړي هماغه مخکنی خبره چې غوکه باید پخته په واسلین غوړ کې ووهي او نور زکام ریزش نه ځان وساتي وقایه وکړي که چرک ودرېدخه کنه مریض باید یو مجهز سنتر ته لاړ شي هلته مریض عملیات سي او بیرته هم پرده کېدای سي سمزمان ورته ترمیم سي
مهرباني وکړئ سلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان مې فکر
تابلخ یانه د کندهار ولایت مارو پلس سرین متماس نه وره محترم ډاکټر صاحب سلام کوم ډاکټر صاحب ته مونږ غوښتنې چې داس ما پر د چپاس کړ کډ کیږي
څونه وخت کیږي
بس چې دا جمع راځي په دوبه کې بس یو دنیا شي او نیم میاش کیږي سال ما راو فیر پر داس د دولس بجو کړ
بیا سر ټیټ کې مانزه کې سترګې درنواله پیدا کوي بد بوی ور سره پیدا کیږي
نه خپلوا او تاسو پر دا بس تیر بوج
درې میاشتې کیږي
یو نیمه یا دوه میاشتې
د اتاوله خان په جواب کې د سیوای څه مریض نظر په اراز او علایم مریض سینوزیت لري کله چې ریزشونه دوامدار مریض ته پیدا سي خپل استیوم یا فوهه د ساينس بند کې ساينس ماینز کې چرګ ذخیره کیږي سبب د سردردي ګرځي چې اکثرا د سار نه تر 12 بجو پورې یا 10 بجو پورې دوام کوي ورسره بد بوی هم ورسره لري درد تقریبا انتشار کوي چپ استرګه یا کېدای شي ښه استرګه کې خوته انتشار وکي دا باید اول قدم کې ځکه چې دوه میاشتې ساعت تر وسه مزمن ته تبدیل شوی نه ده باید دوا وخوري که دوا سره رف سي ښه کني سي مجبور بیا لواش سي وروره خیرت دسته وکه چه مریض ده چه یه وفته کیگی اکثرا عامل وایرال ده زکه اوا خراب ده گرد خاور دول منتشر اوا که ده سبب ده ستون درد کیگی چه مریض باید کور که استراحت ور که او سار و مسخود سار ماخام چه اکثرا دول و اوا خراب اوی پورت کیگی اوا که منتشر کیگی ماشوم پر نه ده او نور دوا ورته انالجیزیک شروع که استراحت منزل که بیا خنس و متخصص ده گوشگولو تا ویست تداوی بکیل خیلی دل پاره چه ده منگه و تاسه مقاومت ده وجود کته نیستی بهترین لاره ورزش ده چه باید همیشه ورزش وکو صحتمند و سیگی او مقاومت نپورته کیگی نور خواله چه در زیاد رول داری میوه ده چه میوه نزیاد استفاده وکو چه اکثرا ترکیب که ویتامین سی یا کلسیم وی نو لبنیاتون هم مسته کلس که امکان وی استفاده وکو چلس مقاومت وجود در سر پرتکی تانسلا مثل اسکر وجود در قسمت خود دیوال بالون موقعیت داره که دو رایی که طرق ازمی و تنفسی کنترل کرده همیشه با میکروب دوامدار در تماس می باشه از او را از این رو دوامدار سبب گلوندردی در نزد مریض میشه که از باب دیگه استک انتانات مجاور در انف ناهی انف ساینسا میتونه که سبب گلوندردی شوه نوشیدن نوشابه‌ای که گازات غیر منحل داره به صورت دوامدار استفاده دوامدار الکل است استفاده سیگرت است استفاده نسوار چی از طریق دهن باشه چی از طریق انف باشه همچنان در نزد اطفال که از غذاهای بازاری استفاده میکنه که به شکل سرباز در بازار به فروش میرسه که اکثرا انتانات ویروس در یا میشینه و سبب از این میشه که طفل از او استفاده کنه سبب گلوندردی میشه.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5